ساعت 9 با مطالب تازه باز هم در خدمت خواهم بود، ولی اکنون که ساعت استودیو 9 صبح نشان میده، میکروفون به همکارم رضوان مراد میسپارم که برنامه پشتو این ساعت را تهیه نموده آماده نشر دارند. مراد صاحب بفرمایید.
در ازیاد تمنان سلطان محمد سرور. د امریکا دفاع وزیر جیمز ماتیس وایي په تیرو 1400 کلونو کې د لومړي ځل لپاره افغان امنیتي ځواکونه په بشپړه توګه په دې هیواد کې د دولت د وسلوالو مخالفانو پر ضد تهاجمي جګړه پیل کړې ده. د دې او نورو مهمو مسئلو په اړه په همدې خپرونه کې اورئ، خو په سر کې پام وکړئ د افغانستان او نړۍ د دې ساعت مهمو خبرونو ته. متحده ایالات به ډیر ژر پریکړه وکړي چې په قطر کې د طالبانو دفتر پرانستی پاتې شي او کنه. ارګوای ولسمشر اشرف غنی کابل ته د پاکستان د پوز د لوی درستیز د سفر په باب د افغانستان له جهادي او سیاسي مشرانو سره مشورې پیل کړي دي، او د سعودي عربستان پاچا سلمان بن عبدالعزیز سبا روسیې ته سفر کوي. د خبرونو تفصیل. د امریکا متحده ایالات به ډیر ژر پریکړه وکړي چې په قطر کې د طالبانو دفتر پرانستی پاتې شي او کنه. دا خبره د امریکا د دفاع وزیر جیمز ماتیس د سه شنبه پر ورځ د امریکا د سنا جرګې د وسلوالو خدماتو کمیټې ته وکړه، او زیاته کړه چې هڅه کوي معلومه کړي څوک په افغانستان کې د روان زیاتېدونکي وسلوال مخالفت استازیتوب کوي. جیمز ماتیس په افغانستان کې د شخړې سیاسي هواري ته په اشاره وویل: په افغانستان کې د ستونزې یو سیاسي هوارې یوازې هغه مهال ممکن دی چې وسلوال طالبان د تروریزم ملاتړ او ترسره کول رد کړي. د امریکا دفاع وزیر وویل دا یوازې د طالبانو دفتر د موجودیت مسأله نه ده، بلکې دوی غواړي ډاډمن شي چې څوک د طالبانو رښتینی استازي دي. د امریکا د ټولو ځواکونو لوی درستیز جنرال جوزف ډانفورد وایي د پاکستان د پوس استخباراتي اداره یا ISI له ترهګرو ډلو سره اړیکې لري. نوموړي دا خبره د سه شنبې پر ورځ د امریکا د سنا د وسلوالو خدماتو کمیټه کې د یو سناتور د پوښتنې په ځواب کې وکړه. جنرال ډانفورد چې د امریکا دفاع وزیر سره په ګډه د افغانستان د امنیتي او سیاسي وضعیت په اړه د کمیټې ته څرګندونې کولو ویل چې په افغانستان کې د جګړې د پای ته رسولو لپاره د پاکستان او افغانستان ترمنځ د دوه اړخیزې همکارۍ په زیاتولو ټینګار کوي. ډانفورد کابل ته د پاکستان د پوځ د لوی درستیز جنرال باجوا د روسي سفر په اړه ویل:
We were encouraged just this week with General Bajwa's visit.
دوی ومن په دې اونۍ کې کابل ته د جنرال باجوا سفر هیله من کړیو. نو موري د یک شنبه پر سپ کابل کې او له افغان چارواکو سره ډیر ښه ملاقاتونه لرل، چې زموږ مشرتابه هم د دې ملاقاتونو په جریان کې و. د پاکستان د پوس لوی درسیس په کابل کې له افغان ولسمشر محمد اشرف غنی او نور چارواکو سره وکتل. ارګوی ولسمشر غنی بیا په کابل کې د جهادي او سیاسي مشرانو سره له افغانستان څخه د پاکستان د پوز د لوی درسیس د سفر پړه سلام مشورې پیل کړې دي. ل ارګ څخه په یو خبر شوی خبر پانه کې ویل شوی چې ولسمشر غنی د سه شنبه پر ورځ په ارګ کې د سیاسي او جهادي مشرانو یوې غونډې ته کابل ته د پاکستان د لوی درسیس جنرال قمر جاوید باجوه د سفر د جزئیاتو پړه معلومات ورکړل. د امریکا د دفاع وزیر وایي هیواد یې باید تر هغې له ایران سره په شوي اټومي تړون ولاړ پاتې شي څو چې ثابته شوي نه وي چې ایران له توافق سره سم عمل نه کوي. جیمز ماتیس پرون د امریکا د سنا جرګې ته وویل کچېرې وکولی شو چې تایید کړو چې ایران د 2015 کال د اټومي تړون سره سم عمل کوي، نو په هغه صورت کې باید له دې تړون سره ووسو. د امریکا دفاع وزیر دا څرګندونې په داسې وخت کې کوي چې ولسمشر ډونالډ ټرمپ د اکتوبر د 15 نیټې هغه ټاکلي ضرب الاجل ته نږدې کیږي چې د ایران لخوا د شوي اټومي تړون عملي کول به تاییدوي او یا به ردوي. د سعودي عربستان پاچا سلمان بن عبدالعزیز سبا ته روسیې ته سفر کوي. دا مسکو ته د سعودي د پاچا لومړنی سفر دی. تمه کیږي چې د نړۍ د تیلو د دوو سترو تولیدونکو هیوادونو مشران د انرژۍ د خامو تیلو د بیو د لوړولو د هڅو او د سوریې او ایران په اړه د مسکو او ریاض په دریځونو کې د اختلافاتو په اړه خبرې وکړي. سعودي عربستان د هغو وسلوالو ډلو ملاتړ کوي چې په سوریه کې د دې هیواد د رژیم خلاف جنګیږي، او روسیه او ایران بیا د سوریې د حکومت ترڅنګ ولاړ دي. د کرملین وایند دمیتری پسکوف پرون ویل مسکو ته د سعودي د پاچا سفر به د دواړو هیوادونو ترمنځ اړیکې پیاوړې کړي او لا نورو مذاکراتو ته به هم لاره اواره کړي. روسیا وی هغه قزاق وسلوال چې په سوریه کې وشل شوی دی د اسلامي دولت په نامه ډلې یا داعش ډلې مهم قمندان دی. د روسیې دفاع وزارت وان ایګور کوناشیکوف د سه شنبې په ورځ په مسکو کې خبریالانو ته وویل چې دا کس ابو اسلام القزاقي نومېده او د داعش د ډلې په هغو وو قمندانانو کې شامل دی چې په تېرو دوه ورځو کې په سوریه کې د روسیې د هوایي ځواک په بریدونو کې وشل شوي دي. د روسیې دفاع وزارت وایي همدارنګه وویل دا هوایي بریدونه د فرات د سیند په ختیځه غاړه کې شوي او په نتیجه کې 304 وسلوال وشل شوي او 190 نور ټپیان دي. دا شمېرې بیا خپلواکو سرچینو نه دي تایید کړي. او په تاجکستان کې د اداري فساد ضد اداره وایي چې د دې هیواد د حکومت یو لړپوړی چارواکی د شاوخوا نیم میلیون ډالرو بډې اخستلو پر مهال نیولی دی. د ادارې پرون ویل چې د تاجکستان د اقتصادي پراختیا د وزارت د پانګونې رئیس اسکر نور علیزاده د سپتمبر په 28 نیټه هغه مهال ونیول شو چې په یو رستورانت کې څه کم نیم میلیون ډالر د رشوت په توګه اخیستل. تاسو ازادي رادیو اورئ. د امریکا دفاع وزیر وی افغان ځواکونو په تیرو 14 کلونو کې د لومړي ځل لپاره د دولت د وسلوالو مخالفانو پر ضد تهاجمي عملیات پیل کړی دي. د مشرانو جرګې غړي وای په جمهوری ریاست او اجرایي ریاست کې د سلاکارانو د ګمارنې پروسه شفاف نه ده.
ریاست جمهوری او د اجرایي ریاست مشاورین تر سلګونو بلکې زرګونو تر رسیدل دي. موږ ته د دغه مشاورین لیس راوستي.
د سوداګرۍ اوسنوي خونه وای ممکن روان کال د تیر کال په مقایسه د صادراتو په رقم کې 100 میلیونه ډالره زیاتوالی راشي.
سوداګری بیلانس طبیعي ده چې زموږ بیلانس په دې معنا چې صادرات او واردات سره انډول شي، برابر شي. نو د دغه ملي ستراتیژي د تصویبول نو وروسته د دې تطبیق باندې به موږ کار کوو.
د نړۍ مطبوعاتو ته په همدې خبرونه کې کتنه هم لرو. او په کونړ کې بیا په غیر قانوني ډول او له پټو لارو د لرګیو قاچاق او وهل پیل شوی دی.
خرچیږي او یاد دغه غرونو د لارې لوی بانډه ورته وي چې د درینور د لارې دا به انتقالي ننګرهار حکومت په لار باندې.
ازادي او اوریدونکو یونس پروگرام د خبرونه په دوهمه برخه کې ده. د ازادي رادیو خبرونه په اف ام 100.5 سپا په کابل او ټولو لوی خارونو کې د سهار لونه د ماخام تر 2 بجو پورې په واضح ډول اوریدلای شي. د امریکا دفاع وزیر جیمز ماتیس وایي په تیرو 14 کلونو کې د لومړي ځل لپاره افغان امنیتي ځواکونه په بشپړه توګه په دې هیواد کې د مخالفو وسلوالو خلاف تهاجمي جګړه کې ښکیل دي او د تیر کال په مقایسه تلفات هم کم لري. د امریکا دفاع وزیر د څرګندونې د سه شنبې په ورځ د دې هیواد د سنا د جرګې د وسلوالو خدماتو کمیټې ځانګړې غونډې ته وکړه چې د افغانستان د امنیتي او سیاسي وضعیت په اړه جوړه شوې وه. د کمیټې ته د امریکا د ټولو ځواکونو لوی درستیس جنرال جوزف ډانفورد هم د افغانستان په وضعیت او د افغانستان په اړه د امریکا پر نوې ستراتیژۍ معلومات ورکړل. په دې اړه اجمل اند رپورټ برابر کړی دی.
د امریکا د سنا د وسلوالو خدمتونو کمیټې ته په وینا کې د دې هیواد د دفاع وزیر جیم ماتیس امریکایي سناتورانو ته ډاډ ورکړ چې د افغانستان او جنوبي اسیا په اړه د ولسمشر ډونالډ ټرمپ نوې ستراتیژي د امریکا د دې اوږدې جګړې د ګټلو لپاره غوره لاره ده. جیم ماتیس چې تازه د کابل له سفر ستون شوی وویل د ناټو هوایي ملاتړ افغان ځواکونه د جګړې په ډګر کې پیاوړي کړي دي.
Beginning last month in the for the first time in this long fight
خغلې ماتیس وای د تیر میاشتې راهیسې په دې اوږده جګړه کې د لومړي ځل لپاره د افغانستان ټول شپږ کلي اردوګانې په تهاجمي عملیاتو کې ښکیل دي. په وروستیو میاشتو کې د نړیوالو ځواکونو په عملیاتو کې کم اندازه ملکي تلفات رامنځته شوي. په خواشینۍ سره چې پر ولسي خلکو د طالبانو بریدونو دوام درلود، سره له دې چې طالبان هڅه کوي د جګړې د دې فصل له پای ته رسېدو مخکې د ولسوالیو او ولایتونو مرکزونه ونیسي، خو دوی په شا تمبول شوي وړو کمینی بریدونو او چاودنو ته مخه کړي. او تر ټولو مهمه دا ده چې د افغانستان امنیتي ځواکونو تلفات د تیر کال په مقایسه راکم شوي دي.
has reduced from last year.
د امریکا د دفاع وزیر امریکایي سناتورانو ته وویل چې په افغانستان کې اکثریت خلک د طالبانو ملاتړ نه کوي او د امریکا د نوې ستراتیژۍ اعلان دغلته د خلکو پر روحیه ښه اغېز کړی. ماتیس د امریکا نوې ستراتیژي په سیمه کې شتو چیلنجونو او ستونزو ته په پام یوه هر اړخیزه ستراتیژي وبلله او زیاته یې کړه چې په دې ستراتیژۍ کې د افغانستان څخه بهر د ستونزو سیمه ییز اړخت او د سیمې د هیوادونو رول په پام کې نیول شوی. نوموړي هندوستان ته د خپل تازه سفر په اړه وویل:
Last week to India was in part to thank
the Iranian Hindustan ta zama safar da de la para mo che la Hindustan sa pa Afghanistan ki dui da par la pasi aw sahawat mandana par akhtim la tal sa man na wakram muk par ha golaro da hamkari pa la bahas wakil che la mkhi da simi gud mahal sabat aw amniyat behtar shi muk ba da Pakistan rol ta qatiana pamlar na wakru na to gwali che pa Islamabad ki aq wawri dal shi aw manal shi khuda sanad waslawal khidmatuno da committee pa hamdi gonda ki da America da tool zwakuno lui dressis general Joseph Danford رویل په افغانستان کې لا هم دوی له پټه په ولاړ حالت سره مخ دي. د امریکا د لوړ پوړي پوځي کمانډان چې په افغانستان کې هم د نړیوالو ځواکونو د کمانډان په توګه کار کړی د پاکستان رول مهم وباله. جنرال جوزف ډانفورد د یو امریکایي سناتور د یوې پوښتنې په ځواب کې د پاکستان د پوځ استخباراتي ادارې او ترهګرو ترمنځ اړیکې تایید کړې او ویل: ښاغلی ډانفورد وایي دا ماته روښانه شوي چې آی اس آی له ترهګرو ډلو سره اړیکې لري. خو په عین حال کې نوموړي د امریکا هغه هڅو ته اشاره وکړه چې غواړي افغانستان او پاکستان په ګډه د ترهګرو پر ضد مبارزه کې له یو بل سره همکاري وکړي. جنرال جوزف ډانفورد وویل په دې برخه کې د ده په باور په تیرو څو کلونو کې د پام وړ پرمختګ نه دی شوی، خو ویل چې په دې اونۍ کې کابل ته د پاکستان د پوځ د لوی رئیس جنرال قمر باجوه سفر هڅونکی دی. د امریکا د دواړو لوړ پوړو چارواکو په افغانستان کې د افغانانو په مشرتابه د سولې په هڅو ټینګار وکړ، خو ویل د وسلوالو طالبانو سره سوله هغه مهال ممکنه ده چې هغوی ډاډمن شي د جګړې په ډګر بریا نشي ترلاسه کولی، او د دوی په وینا د امریکا په نوې ستراتیژۍ کې دې ټکي ته پام شوی.
دا جمله ان پراپور کې مو واورېدل چې د امریکا د دفاع وزیر جیمز ماتیس وایي په تیرو شپاړسو کلونو کې د لومړي ځل لپاره افغان امنیتي ځواکونه په بشپړه توګه په دې هیواد کې د مخالفو وسلوالو خلاف تهاجمي جګړه کې ښکیل دي، او د تیر کال په مقایسه د افغان ځواکونو تلفات هم کم شوي دي. د افغانستان د مشرانو جرګې غړي وایي په جمهوري ریاست او اجرایي ریاست کې د سلاکارانو د ګمارنې پروسه شفاف نه ده، او باید د دې سلاکارانو لیست ژر تر ژره د جرګې ته واستول شي. مشرانو جرګې د سه شنبې ورځې په عمومي غونډه کې په دې اړه خبرې وکړې، خو افغان حکومت وایي ټول هغه سلاکاران چې په اړوندو برخو کې ګمارل شوي دي د لازمې تجربې خاوندان دي. په دې اړه تفصیل له ناجیه صاحب اورو.
د افغانستان د مشرانو جرګې غړي په جمهوری ریاست او اجرایی ریاست کې د سلاکارانو د ګمارنې په بهیر انتقاد لري او وایي دغه بهیر شفاف نه دی. د دغه جرګې لومړی مرستیال محمد علم ازدیار چې د سې شنبې د ورځې د جرګې مشري کوله په دې اړه د سناتورانو له څرګندونو وروسته وویل په جمهوری ریاست او اجرایی ریاست کې باید ګمارنې د وړتیا او لمخې ترسره شي.
سان چې ګمارل کیږي باید د کار ورتیا ولري، د مسولیت احساس وکړي، او یوازې د دې هدف لپاره باید دغه سلاکاران په دندو نه ګمارل سي چې د یو څو کسانو رضایت خپل سي. سلاکاران باید هغه کسان وي چې سلا مشورې ورکړي او د دې ورتیا ولري.
دا په دچل کې د چتر دی وړاندې هم په جمهوریت ریاست او اجرایی ریاست کې د سلاکارانو په کارونو او د دوی د لوړو مشونو په اړه انتقادونه موجود وو. په ورته وخت کې سناتور شیر محمد اخونزاده د سه‌شنبه د ورځې په عمومي جلسې کې ویل چې دا مهال د جمهوری ریاست او اجرایی ریاست د مشاورینو شمیر زرګونو تنه ترسیږي.
افغانستان د ریاست جمهوری او د اجرایی ریاست مشاورین تر سلګونو بلکې زرګونو ترسیدل دي. موږ ته دغه مشاورین لیست راوستي، د دې عمر دی راوستي چې عمر یې څون دی، او د دې سواد دی راوستي چې سواد یې څون دی، او د چیش لپاره مقرر شوي دي. کدا دې لپاره مقرر شوي تنخوا واخلي او دوی ته موټر ورکول شي او د بانکي ملي څخه دوی تنخوا واخلي، آیا دوی په دې ارزي چې دوی مشاورین
حسم وکړه چې د مشرانو جرګې د دغه ادعا په اړه د جمهوری ریاست نظر هم ولرو، خو هغوی په دې اړه لسه ویلو ډډه وکړه. خو د افغانستان د اجرایی ریاست د ویان مرستیال جاوید فیصل بیا ازادي رادیو سره په خبرو کې د سناتورانو دغه ادعا رد کړې او ویل چې ټول سلاکاران د وړتیا او لمخې په دندو ګمارل شوي دي.
ټول مشاورین چې په کوم برخه کې مقرر شوي دي هغوی په هغې برخه کې د لازمې تجربې او پوهې خاوندان دي. د هغوی کار خورا اساسي رول لوبولی دی او هیڅ مشورات زرګونو ته نه رسیږي.
که څه هم اجرایه ریاست د مشاورینو د شمیر په اړه څه ونه ویل، خو تر دې وړاندې ویل شوي چې د جمهوري ریاست او اجرایه ریاست د سلاکارانو شمیر 50 تنو ته رسیږي چې هر یوې په میاشتني ډول تر 2,00,000 افغانیو پورې معاش اخلي. خو یو شمیر سناتورانو د مشرانو جرګې په عمومي غونډه کې ټینګار وکړ چې د ملي وحدت حکومت باید په لوړو پوستونو کې د شخصي اړیکو پر ځای ملي ګټو ته پام وکړي.
د ازادي رادیو لملیونی فیسبوک باندې سره یو ځای شي او تر نورو مخکې د افغانستان سیمې او نړۍ له تازه پیښو ځان خبر کړي. facebook.com/azadiradio.
تاسو زموږ غږله ازادي رادیو او ری ازادي رادیو په منځنۍ څپه 1200 نوي په ټول افغانستان او ټول سیمه کې اوریدل شي. اوس هم په پروان کې د ورستیو امنیتی پیښو په اړه د سیمې زموږ د خبریال حال اخلو. احمد حنایش را سره له سیمې د تلیفون په لیکه کې دی. حنایش صاحب، سهار په خیر. کاول دا وایي چې د سیاګرد ولسوالۍ په فندقستان کې اوس وضعیت څه ډول دی؟
زیان سلام وړاندې کوم. او همدارنګ چې تاسو وویل فندقستان اوس هم د تازه د افغان امنیتی ځواکونو تر لاسه راغلی ده، او تیره جمعه تر اوسه د طالبانو په تصرف کې وو. اوس د امنیتی ځواکونو ازادي راډیو ته ویلی ده چې هغوی عملیات کړی ده، مشترک عملیات د تورو د افغان مشترک ځواکونه دی، جنگ جریان لري نکته او درگیری جریان لري. خو هغوی وایي چې ټول د پدې دره کې هغه طالبان پشتک کړی ده.
بلی انای صاحب، کدا راته چې تر اوسه پورې دغلته ملکی وګړو ته آیا ځانی تاوان هم رسیدلی؟ که څه هم چې وزارت داخله وایي چې هلته ډېر زیات خلک بې کوره شوي دي، د ملکی تلفاتو په اړه څه رپورټ شته د فندقستان د جنگ په باب؟
سرچینه وایي چې د زر کورنۍ ډېر په هغه ځای کې بې ځایه شوې وه، بې ځایه شوې وه. خو اوس په هلته په دره کې هیڅوک نه وو د کورنیو د هغه ملکي وګړو. په دې خاطر امنیتي ځواکونو ټینګار کوي چې هیڅ کوم هغه آسیب نه درلوده هغه کورنۍ چې په هلته نه وو، ځکه چې نه وو ټولو کورنیو بې ځایه شوې ده. خو نکته جریان لري، اوس هم ختم شوی نه ده. بیا تر اوسه د امنیتي ځواکونو او د طالبانو تلفات هم روښانه شوی نه ده، ځکه چې تر اوسه هم درگیری نکته جریان لري. جنگ
ډېر زیاته مننه احمد حنایش. دوستانو، د پروان ولایت د سیاګرد ولسوالۍ په فندقستان سیمه کې د امنیتي وضعیت په اړه مو زموږ د همکار وروستي معلومات در سره شریک کړل.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
د سوداګرۍ اوسنیو خونوي ممکن روان میلادي کال د تیر کال په پرتله د صادراتو پر رقم کې 100 میلیونه ډالر ډیروالی راشي. په دې اړه جزئیات له رحمت افغان اورو.
د افغانستان د سوداګرۍ او صنایعو خونوای د صادراتو د زیاتوالي په هدف هلې ځلې چټکې سوي، د صادراتو ملي ستراتیژي بشپړ سوي او د تایید لپاره د اقتصاد عالی شورا ته هم لیږلې ده. د دغې خونې د عامل پلاوي رئیس عتیق الله نصرت د سه‌شنبه په ورځ د صادراتو د ملي ستراتیژي د ترتیب د دوهمې مشورتي ناستې په څنډه کې خبریالانو ته وویل، تیر کال مو د 550 میلیونه ډالرو په ارزښت صادرات درلودل، خو سږ کال ممکن د 650 میلیونه ډالر رو په ارزښت صادرات ولرو.
سال گذشته ما حدودا به ارزش
قوای تیر کال مو د شاوخوا 550 میلیون ډالر رو په ارزښت صادرات درلودل. 143000 ټنه میوه مو صادره کړې و او ممکن روان کړي 170000 ټنه میوه صادره کړو، چې په دې توګه به موږ د صادراتو بیا 550 میلیون ډالر ته اړوړو.
تر 650 میلیون ډالر شوه.
که څه هم کاغلی نصرت د وارداتو په اړه کره معلومات ورنکړل، خو ویل چې افغانستان له صادراتو څو چنده زیات واردات لري. عتیق الله نصرتوای د افغانستان په صادراتو کې قالینې، وچ او تازه میوه، قیمتي ډبرې، زعفران او نور بیلابیل مواد شامل دي. د سوداګرۍ او صنایعو خونې چارواکي وایي چې له هند سره د هوایي کارګو په پرانستل کېدو سره د میوو په صادراتو کې د پام وړ زیاتوالی راغلی. د دغې خونې چارواکي وایي د صادراتو د پراختیا لپاره د صادراتو د ملي ستراتیژۍ مسوده یې چمتو کړې او د تایید لپاره یې د اقتصاد عالي شورا ته لیږلې ده. د سوداګرۍ او صنایعو وزارت وایي هڅه به وکړي چې ژر دغه ستراتیژي تایید او پلی سي. د دغه وزارت مرستیال فیروز خان مسجدي خبریالانو ته وویل د دغه ستراتیژي په پلي کېدو سره به د افغانستان په صادراتو کې د پام وړ زیاتوالی راسي.
سوداګري بیلانس طبیعي ده چې زموږ بیلانس په دې معنا چې صادرات او واردات سره انډول شي، برابر شي. نو د دغه ملي ستراتیژي د تصویبول نو وروسته د دې تطبیق باندې به موږ کار کوو. دا به لږ وخت نیسي تر څو چې د انډول برابر شي، خو ان شاء الله په راتلونکو کلونو کې دغه هڅې چې حکومت روانې کړي دي دا به یو مثبته نتیجه ولري او ان شاء الله زموږ صادرات به نسبت د نورو کلونو نه ډېر وي.
د سوداګرۍ د نړیوال مرکز استازي اریک بایچورد چې د صادراتو د ملي ستراتیژۍ د چمتو کېدو په غونډه کې خبرې کولې، د یادې ستراتیژۍ په بشپړ پلي کېدو ټینګار وکړ. د افغانستان د صادراتو د ملي ستراتیژۍ په پلي کېدو سره به هغه ستونزې چې افغان سوداګر یې په نړیوالو بازارونو کې لري تر ډېره بریده هوارې شي.
نوریا سنوري د نړۍ مطبوعاتو ته کتنه لري.
ایور ایشیا ریویو خبرونه تر دې سره لیکلاندې چې د افغانستان حکومت باید پر ایران فشار راولي چې د سوریې جګړې ته کډوال استخدام نکړي. د افغانستان د ملي شورا د وکیلانو د دې غوښتنې په اړه په یو مطلب کې لیکي، وکیلانو د دوشنبې په ورځ له حکومت وغوښتل چې پر تهران فشار راولي چې د سوریې جګړې ته په ایران کې د میشتو افغان کډوالو لیږل ودروي. خبرونه د مشرانو جرګې د مرستیال محمد آصف صدیقي څرګندونې راخیستې چې ویلي دي حکومت باید په دې برخه کې پر ایران جدي فشار راولي چې له افغانانو د یوې وسیلې په توګه کار وانخلي او درېیم هېواد ته د جګړې لپاره وانستوي. د ولسي جرګې غړي عبدالحفیظ منصور عرب نیوز ته ویلي چې موږ یوازې دا مسله غندلې او نور څه مونه دي کړي. حکومت ته پکار ده چې اقدام وکړي او کاري فرصتونه رامنځته کړي چې خلک دې ته اړ نه شي چې له هېواده وتښتي او د نورو د لاس اله وګرځي. د خبرونې په وینا کابل دا مسله له تهران سره شریکه کړې خو ورته ویل شوي چې دغه کډوال په خپله خوښه دغې جګړې ته ځي. د سوریې جګړې ته په ایران کې د میشتو افغان کډوالو په تېره بیا ماشومانو او تنکي ځوانانو د استولو مسله څو ورځې وړاندې د بشري حقونو د څارنې نړیوال سازمان هیومن رایټس واچ راپورته کړه او ویل چې په ایران کې په هغو ادیرو کې چې د سوریې د جګړې وژل شوي ګډونوال پکې ښخ شوي، پر څو قبرونو د کښل شویو نومونو او د هغوی له عمرونو دا ښکاره شوي چې د سپای پاسداران انقلاب ځواک ډېر کم عمره افغان ماشومان یا تنکي ځوانان هم د سوریې جګړې ته استولي دي. نیویارک ټایمز او ګارډین ورسپانو له کابل چاپېدونکي د اطلاعات روز ورسپانې اړوند لانجې په اړه لیکنې خبرې کړې دي. نیویارک ټایمز لیکي له 2000 لومړي کال د طالبانو د واکمنۍ له نسکورېدو راهیسې یو ستر پرمختګ چې په افغانستان کې شوی هغه د اطلاعاتو او رسنیو د ازادیو په برخه کې ده. خو د ورسپانې په وینا له دې سره سره رسنۍ چې په دې هېواد کې فعالیتونه د مرستندویانو په مالي مټ مخ ته تللي اوس نه یوازې له مالي پلوه له ستونزو سره مخ دي، بلکې له سیاسي فشارونو سره هم مخ دي. د اطلاعات روز ورسپانې سر محرر زکی دریابی نیویارک ټایمز ته ویلي چې د هغې انتقادي راپورونو په اړه چې د ولسمشر اشرف غنی پر حکومت شوي او د په خپله ورسپانه کې چاپ کړي، حتی د خپل پلار چې د غنی یو ملاتړی دی اړیکې هم ورسره خراب شوي دي. دی وایي پلار یې نه پوهېږي چې ولې زوی په دا ډول لیکنو سره خپلو ملګرو ته شرموي. نیویارک ټایمز وړاندې لیکي د اطلاعات روز ورسپانې تېره اونۍ د هغه سند په ارتباط یو شمېر لیکنې خپرې کړي چې په جمهوري ریاست کې د پښتنو د قوم په پلوي موضوعاتو څرخي. د ورسپانې په وینا د هغه حساسه مسله ده چې په افغانستان کې د برابرۍ لپاره له ډېرې مودې راهیسې هلې ځلې شوې دي. ګارډین ورسپانې په دې اړه له یو لړ څرګندونو وروسته د ښاغلي دریابي هغو څرګندونو ته پام اړولی چې ویلي دي په ډېره سختۍ د خپلې ورسپانې فعالیت تمویلوي او د کارکوونکو تنخواوې ورکوي، خو د یوې افغاني رسنۍ په توګه په دې ویاړي چې دغه سپېڅلی مسلک مخ ته وړي.
تاسو زموږ غږله ازادي رادیو اورئ. امریکا د کریمیا له چارواکو غوښتي چې تاتار مشر علمی عمروف د لزندان خوشي کړي. عمروف د بلدون غوښتنې په تور په دې وروستیو کې په دوو کلونو بند محکوم شوی دی. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت په دې اړه ویلمه کې همدارنګه د کریمیا ټاپو وزمه د اوکراین برخه بللې ویلي دي چې دا سیمه په غیر قانوني توګه په روسیې پورې تړل شوې ده. اجمل ان پر رپورټ لري.
د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د سه شنبې په ورځ په یوې اعلامیې کې د کریمیا د ټاپو وزمې له روسي چارواکو غوښتنه وکړه چې دغلته د تاتارانو بندي کړی مشر علمی عمروف خوشي کړي. د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت په اعلامیه کې د بلتون غوښتنې په تور په دوه کاله بند او معروف محکومول غندل شوي او دا قضیه له بیعدالتیو ډکه بلل شوي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت همداراس یو ځل بیا کریمیا د اوکراین برخه بللې او ویلي دي چې دا ټاپو وزمه په غیر قانوني توګه په 2014 میلادي کال کې له روسیې سره یو ځای کړی شوي. په اعلامیه کې امریکا د اوکراین مځکنۍ بشپړتیا ته خپل تعهد په ډاګه کړی. تاتار مشر علمی عمروف د سپتمبر په 28 نیټه د کریمیا په مرکز کې د روسیې لخوا ټاکل شو قاضیانو په دوه کاله بند محکوم کړ. ویل کېږي چې عمروف به هغه زندان ته استول کېږي چې عموما له فابریکو او یا زراعتي فارمونو سره نږدې وي او بندیان پکې کار کولو ته اړیستل کېږي. رپورټونه وایي محکمې علمی عمروف تر هغه څه په زیاته سزا محکوم کړ چې څارنوالانو یې غوښتنه کړې وه. څارنوالانو د نومولو لپاره د درې کاله تعلقي بند او درې کلونو لپاره له ټولنیزو فعالیتونو څخه د ممانعت غوښتي و. عمروف ویلي چې د اروپایي ټولنې د بشري حقونو په محکمه کې به د استناف غوښتنه وکړي. د کریمیا د تاتارانو دا مشر چې د شکرې او پارکنسنس په ناروغیو هم اخته دی د 2014 میلادي کال په می میاشت کې د روسیې د فدرالي امنیت ادارې د بلتون غوښتنې په تور ونیو. اروپایي ټولنې د علمي عمروف محاکمه د بشري حقونو څخه د کریمیا د چارواکو یو څرګنده سرغړونه او د کریمیا په ټاپو وزمه کې د میشتو تاتارانو د ځپنې یوه بله نمونه بللې. د ملګرو ملتونو د بشري حقونو ادارې هم په هغه رپورټ کې چې د سپتمبر په 28 نیټه یې خپور کړی ویلي وو د روسیې لخوا د کریمیا د ټاپو وزمې تر اشغال وروسته دغلته د خلکو تری تم کېدل زیات شوي، شکنجې شوي او د نړیوالو بشري قوانینو څخه سرغړاوي پراخه شوي دي. ټاکل شوي ده چې اروپایي پارلمان به د پنجشنبې په ورځ په خپله غونډه کې په کریمیا کې د علمي عمروف او دغلته د نورو فعالانو په نیول کېدو او بندي کېدو تمرکز وکړي.
یو نوی هندی فلم سینما ته وړاندې کیږي. د هند بالیوډ سینما هر وخت فلمونه بازار ته عرضه کوي، خو د دې فلم تخای د دې لپاره د رسنیو پام زیات شوی وي چې د هند سینما نامتو ستوري عامر خان دا فلم ستایلی دی. احمد شیبر پر رپورټ برابر کړی.
د هند سینما پیشندل شوی څیرې عامر خان د خپل نوي فلم سیکرټ سوپر سټار په اړه له رسنیو سره معلومات شریک کړل. عامر خان وایي دغه نوی فلم به ډیر ژر بازار ته وړاندې شي. عامر خان تر دې مخکې د دنګل په نوم فلم جوړ کړی و چې ګڼو خلکو خوښ کړی دی. دنګل بریالی ګڼل شوی دی. د عامر خان په نوي فلم کې د یوې پیغلې د ژوند کیسه ده. عامر خان په سنگاپور کې روټرز افغانستان ته وویل چې شایي نوی فلم تر دنګل فلم ډیر مشهور شي.
دا ښه فلم دی. نه پوهېږم چې په سینما کې به څومره ګټه وکړي، خو پیغام یې د دنګل تر فلم غوره دی.
د سیکرټ سوپر سټار په فلم کې د فلمی ستوري زایره وسیم د هنر په مټ د یوې مسلمان نجلۍ کیسه نندارې ته وړاندې شوې ده. د نجلۍ غواړي چې سندرغاړی شي. د عامر خان په وینا د دنګل په فلم کې دوی پیاوړې نجلۍ د خپل پلار په ملاتړ ګڼې اتلولۍ کوي، خو دا نوی فلم تر ډیره د یوې ځوان نجلۍ مبارزې ته ځانګړی شوی دی. تمه ده چې د عامر خان نوی فلم سیکرټ سوپر سټار راتلونکې میاشت د سینماو پر پردو ښکاره شي.
سی وضعیت خو په افغانستان کې پخکته ده. نو افغانستان کې ټول اوس فعلا تجارتي سوی دی. دوا کچه ډیر ښکته راغلی ده او بل ډاکټران معیاري ډاکټران نه دي. سطح تحصیل ډیر ښکته ده. چا څه دوه کلنه ویلی دی، یو معاینه خانه یې ځانته جوړه کړې ده او فارماسي هر چا څه هر شي ویلي، مقصد یو معاینه خانه یې ځانته جوړه کړې. ما خپل دوا خرڅ یو ځانته یو عاید په حساب دغه کړی ده.
صحیح وضعیت په ټوله کې که وګورو نسبت په اړه سکاله کې چې نوی تحول راغلی موږ په ټولنه کې دومره بد هم نه دی. که موږ نشو کولی چې خپل د هېواد صحیح وضعیت د ایران، پاکستان یا هند سره پرتله کړو، ځکه هغوی مختلف هېوادونه دي. څومره چې موږ په توان کې دي، موږ ډاکټرانو په توان کې دي، شفاخانو په توان کې دي، موږ ورنه راضي یو. دواګانې خپل افغانستان تولید نه لري، پاکستان تولید لري، بدل دواګانې افغانستان ته لیږي که نور هېوادونه دي همغسې. او ډاکټران ډاکټرانم خدي نظر په سابق استاس نور مخ په کېدو دي. مونږ امیدوار یو منایستي او ځوان خپل راتلونکي ته، د خپل دیوال راتلونکي ته امید لرو انشاءاللہ ڈاکٹران مخی کی گی دواگان مخی کی گی آستا سا طول سمی گی
نو ملیم شا ڈاکٹران دا رکم داری ڈاکٹران سیدی خو دوائی چی زنا کمر در رازی تاریخ تیرا دا او زنا دو دو هم دو دریام لنبار دا نرا ڈاکٹران وضعیت سی دا او پا افغانستان کی بلکل ریغ دا خو دوائی چی اصلی استعمال کی
تاسو زمون غږ له ازادي راډیو اورئ دوستانو اته نیم بجې کیدونکې دي د خپرونې په دوهمه برخه کې په کونړ کې په غیر قانوني توګه د ځنګلونو د وهلو د موضوع په اړه مفصل رپورټ اورېدلی شئ د غراس د ازادي او اورېدونکو اونیس پروګرام نوې برخه هم د خپرونې په دوهمه برخه کې اورېدلی شئ خو اوس د پام کړئ د افغانستان او نړۍ د دې سات مهمو خبرونو لنډیز ته د امریکا متحده ایالات به ډیر شر پریکړه وکړي چې په قطر کې د طالبانو دفتر پرانستې پاتې شي او کنه د امریکا د ټولو ځواکونو لوی درسیز جنرال جوزف ډانفورد وایي د پاکستان د پوځي استخباراتي اداره د پوځي استخباراتو اداره یا ISI له تروسي ډلو سره اړیکه لري ارګوای ولسمشر غنی کابل ته د پاکستان د پوځ د لوی درسیز د سفر په باب د افغانستان له جهادي او سیاسي مشرانو سره مشورتي غونډې پیل کړې دي د امریکا دفاع وزیر وایي هیواد به تر هغې له ایران سره په شوي اټومي تړون ولاړ پاتې شي څو چې ثابته شوي نه وي چې ایران له توافق سره سم عمل کوي او که څنګه او ټاکل شوي چې د دوه اړخیزو اړیکو د انرژۍ په اړه د خبرو په خاطر د سعودي عربستان پاچا سلمان بن عبدالعزیز سبا ته روسیې ته سفر وکړي د کونړ چپېدرې ولسوالۍ اوسېدونکي وایي له تېرې څه مودې په سیمه کې ځنګل وهونکو په غیر فني او غیر قانوني ډول د نښترو په تنو ارې اړم کړي دي او وهل شوي لرګي د کچرو په سیله په واسطه د غنونو لارې د ننګرهار درې نور ولسوالۍ ته انتقالوي چې د خلکو په وینا د انتقالېدونکو لرګیو څخه داعش او وسلوال طالبان محصول اخلي په دې اړه رپورټ له روهله انوري اورو
د کونړ چپېدرې ولسوالۍ قومي مشران وایي له یو څه وخت څخه را په دې خوا یې دیګل درې ته د لرګیو سوداګر د برقي ارو سره رسېدلي او هلته یې په ځنګل ناتار ګډ کړی او هره ورځ په لسګونو لوړې او دنګې ونې راچپه کوي د چپېدرې ولسوالۍ قومي مشر مولوي شاه محمود ازادي راډیو ته وویل له تیرو څلوېښتو کالو او له هغه وړاندې د دوی قوم د ځنګل په وهلو او پلورلو بندیز لګولې وو
دی ولس د خپل ځنګلونو حفاظت لپاره داسې تړ او پریکون کړو چې دا ځنګل به نه څوک قطع کوي او نه به بهر ته څوک خرڅوي د وخت په تېرېدو سره چې کله طالبان نظام راغلی دی ولس خپل پیشنهاد او د خپل تړې او د خپل دور دستور د ځنګلونو او د منطقې مطابق هغې ورته وړاندې کړی او هغه هم تایید کړی وو بیا چې کله یو وخت کې خلا منځ راغلی وه هم دې خلکو خپل تړه دفاع وکړه او کاملا خپل ځنګلونه حفاظت یې وکړه
ملک شیرخان وای پوخا خلکو د قومي مشرانو پریکړې منلې خو اوس داسې کسان شته چې نه د قومي مشرانو خبره مني او نه یې هم په ذهنونو کې د ملي شتمنۍ د ارزښت په اړه څه شتون لري نو ځکه یې د ځنګلونو په وهلو لاس پورې کړی دی
اوسه پورې چې څلور د اهلو خلکو زیات وایي دوی دا کار نه کېده اوس د اهل والا خلک چې کوم دي چې په ځنګلاتو پر ملي شتمنۍ خفه کیږي هغه خلک اوس ناچاره شو دې نه کمزوري شو
د ملي وحدت د حکومت د اجرایي رئیس مشاور او د چپېدرې ولسوالۍ قومي مشر نصر الله خان وایي وهل شوي لرګي ټول د غرونو له لارې د ننګرهار درې نور ولسوالۍ ته د قچرو په وسیله انتقالیږي او په دغو ساحو کې حاکمې وسلوالې ډلې ترې خپل محصول اخلي
په دغه ساحه تقریبا د طالبانو په واک کې ده نو زیاته ذمواري دوی ته پرېوځي چې دوی د ملت خلک دي د خاورې خلک دي دا ځان ته حکومت وایي ولې دغه ساحه کې ځنګل وهل کیږي او وهل شروع دي او خرچېږي او یا د دغه غرونو د لارې لوی بانډه ورته وایي چې د درې نور د لارې دا به انتقالیږي ننګرهار حکومت په لاره باندې نو دا خو د طالبانو دپاره یا د داعش دپاره یا د نور مسلح ډلو دپاره یو قوي منبع ده
قومی مشران له حکومت او له وسلوالو مخالف او ډلو غواړي چې باید د ځنګل وهلو او د لرګیو د انتقال چارو باندې بندیز ولګوي، ځکه چې دا ملي شتمني ده او باید چې وساتل شي.
خو مونږ غوښتنه به دې کوو چې حکومت د دا زمینه سازي نه کوي چې هم د ولسي او شتمني پکې ختمېږي، که طالب محصول اخلي او که اجازه ورکوي، او که حکومت محصول اخلي او اجازه ورکوي. خو حکومتي دا د ولسي تړو ته باید حکومت احترام وکړي، دا د سلو کالو نه دا بند دي.
د کونړ مرستیال والی قاضی محمد نبی احمدی په یو ځانګړي مرکه کې ازادي راډیو ته وویل دوی هیچا ته اجازه نه ورکوي چې په امنیتي ساحو کې ځنګلونه ووهي او یا هم وهل شوي لرګي نورو ځایونو ته انتقال کړي.
هغه صحیح چې هلته زموږ حاکمیت دولتي شتون لري، زموږ د ولسوالیو دسترسي دی هلته، او هغه ساحه ته زموږ کارمندان تګ راتګ کوي. هیچا ته موږ اجازه نه ورکوو چې هلته یې دغه شانته ناوړه عمل غیر قانوني کړنې سرته ورسوي، او موږ همیشه په دې باندې تمرکز کړی دی، او موږ په دې باندې مطمئن یو. په کوم ځای کې چې زموږ حاکمیت دولتي شتون لري، هیڅوک نشي کولای چې دغه ملي منابع، دغه ملي سرمایه په غیر قانوني ډول او په غیر فني ډول باندې ووهي او د منځه یوسي.
که څه هم چې د سیمې خلک وایي چې د لرګیو د انتقال په بدل کې د دولت وسلوال مخالفین د لرګیو له سوداګرو څخه زیاتې پیسې ترلاسه کوي، خو مرستیال والی بیا وایي چې د وسلوالو لخوا د لرګیو محصول اخستلو په اړه کوم راپور ورته نه دی راغلی.
نو دا د خلکو نظریات دي، امکان لري څه به رښتیا وي څه به څنګه وي، زه دا نه ردولی شم نه تاییدولی شم. تر کوم پورې چې په موږ پورې اړه لري، په هغه ساحو کې چې زمونږ هلته یعنی حاکمیت دولتي وجود ولري، موږ دا ډول کړنو ته هیڅ اجازه نه ورکوو او نه چاته دې موقع ورکوو چې زمونږ ملي منابع د منځه ویسي او بیرته زمونږ په خلاف باندې استعمال کړي.
تر اوسه وسلوالو مخالفو ډلو د ځنګل وهلو او د وهل شوو لرګیو په انتقال کې د لاس لرلو په اړه څه نه دي ویلي. له تیرو څه باندې دریو لسیزو څخه د کونړ ځنګلونه وهل کیږي. نږدې دوه کاله وړاندې به وهل شوي لرګي په تورو سرکونو شپه او ورځ وړل کیدل، که څه هم چې اوس په سرکونو د لرګیو په هر ډول انتقال بندیز لګول شوی، خو د غرنیو او ناامنو لارو څخه اوس هم د لرګیو انتقال دوام لري.
آزادی او اوریدونکی، جوړونکی فریبا ظاهر.
د ازادي اوریدونکو د خبرونې مینوالو، زما فریبا ظاهر سلامونه او نیکې هیلې ومني. بیا هم ستاسو د راغلو پیغامونو او شکایتونو تر اوریدو وروسته ستاسو خبرونه درته وړاندې کوم. په دې خبرونه کې هم د تیر په څیر د چارواکو جوابونه لرم، البته دا ځل د هلمند ولایت د والي له بیان سره د هلمندیانو پر بېلابېلو ستونزو ږغېدلی یم، چې تر هغه د مخه به ستاسو نورې ستونزې هم واورو او وروسته به هلمند ته ورسو. لومړی د پکتیا د ځاځي اریوب څخه زموږ یو اوریدونکی دغه پیغام راستولی دی.
زه خانزاده مینوال د پکتیا ولایت د زیارو ولسوالۍ اوسیدونکی یم. د افغانستان جمهوري اسلامي دولت لوړو دوه چارواکو ته د ازادۍ لارې خواهش کوم، سوال ورته کوم چې نوره د افغانانو وینې مه خرڅوي، افغانان مه خرڅوي، د افغانستان خاوره مه خرڅوي. خاصتا مشرانو جرګې ته، ولسي جرګې ته سوال کوم چې ما حمایه کوي، جاسوسان مه حمایه کوي، غله مه حمایه کوي. وزیرانو ته سوال کوم چې ملت ته خدمت وکوي، جب ته خدمت مه کوئ، خپل ملت ته خدمت مه کوئ، څلور ډېر سوالیان خپلې پاک خاورې ته خدمت وکوئ. مننه.
ہلو، السلام علیکم. زه واحدہ د ننګرهار ولایت څخه په تماس کوم. زه د اشرف غنی څخه دا خواهش لرم چې په افغانستان کې که هغه غټ ښار وي، که هغه وړکی ورکوټه ښار وي، باید چې چک پینونه ورته ونیسي او یا امنیتي تدابیر ورته ټینګ کړي. دا خبرې که په دې خبره باندې که تاسو عمل وکړي، نو په دې افغانستان که غټ ښار وي، که وړکی ښار وي، هغه به کامیاب وي.
السلام علیکم. د نیمروز ولایت خبره کوم، وروره فضل حکیمه. خبره دا شی ده چې دغه د نیمروز ولایت ستونزې او مشکلات چې دي، تر دلارامه پورې پر دغه دامبر باندې ډېره سخته بیا امنیتي ده. وروره دکتر بیا هم په تاونه دي. دغه دلارام ولسوال یا د نیمروز والي سره یا ولاکه سر ته ګرځي، یا ولاکه وروره امنیتي، وروره خلک مشکلي، وروره د نیمروز دامبر باندې په ټاونه کې ګام پر ګام ورور نمبر پټاو دی دا جو ګوري ورور یې هڅه راشه دا منتخب جو ګوري د ټلیفون خادیه کار نه کوي.
بلې السلام علیکم ګرانیم د شرکت کندهار محترم مرسته معلومات را کې دا کمپیوټری تذکرې اوس جوړیږي که نه جوړیږي؟ اوازه وخت وسی اوازه نسته مرسته معلومات نسته چې دا اوس جوړیږي که نه جوړیږي. او بل دغه د زړې ولسوالۍ د سنځري په کلي کې مخابراتي شبکې کار نه کوي، د یوازې افغان بیسین په فعاله دي. روشن و اتصالات و سلام و عربا دا ټولې شبکې کار نه کوي. هیله کوو چې په مخابراتو ریاست سره زموږ ستونزه شریکه کړي. ښه ورځ، مننه د ازادي راډیو.
پوجن شیرزاد ما د شیرزاد ولسوالۍ نه تاسو سره په تماس کې یم. د ازادي راډیو اورېدونکو کارکوونکو ته دعا او سلام او مننه وړاندې کوم. فاست سلامونه د شیرزاد ولسوالۍ ته د مملي په ساحه کې کوم چې عمومي سړک روان دی په کابل ته کې. دغه سړک باندې کار بند شوی تقریبا د 15 میاشتې کېږي چې په سړک باندې کار ولاړ دی او په سړک کې چې تولې تعداد نشته تختېدلی دی. مشینګریانې همدغه سې پرېښي دي. نو موږ وزارت فیدامین او نور چې په دغه کوم دغه شرکت چې دا کار وسه ورکړی دی نو دغه نو غوښتنه کوي چې راشي دغه کار څېړنه وکړو په دې سړک باندې کار شروع شي. اوس د شیرزاد ولسوالۍ خلکو د مندي خلکو چې څومره شریاګانې دي په دغه سړک باندې تر خاطر جواره پورې د خدای بدن مخلوق دی او هغه ټول زراعت ته مخ کړی ټول فصل او حاصل وخت دی. هغه خراب دي. موږ سبزیانې چې جلال آباد ته منډۍ ته راځي نو دوی مشکل لګي. ټول سبزیانې ترکاریانې ماتیږي چکنی کېږي نو هغه صحیح نه راځي. موږ صحیح پیسې نه کوي. موږ خپل لګه هم نه پوره کوي. وزارت پیدانه نه غواړو چې موږ بیرته دغه سړک ورغی یا چې کوم سړکونه د شرکت والا بخښلي. موږ هغه بیرته خوشي چې موږ کارکان په صحیح بازار ته راورسېږي. د موږ رومیان همداسې چې موږ په خبر کړو سړک خراب کړي سړکونه یې بند کړي او کوم تخنیک چې ښار ته ډېر په تکلیف باندې راځي نو چې دغه سړک ورغل چې دا به ډېره مننه وسلام.
زابل ولایت د نوبار ولسوالۍ د غونډانو د علاقه زموږ ولسوالۍ ټیټ پانګرنه نه ده سوې. زموږ یو غټ لوی عمومي روډ د پنځه ولسوالۍ په سپرې دي لکه شوری، شینکۍ، نوبار، اټغر، شمولزي. حتی د پاکستان له سرحد سره نشته تېدله تر بادمې پورې. دا سړک ډېر عجیب چې زموږ یې واوري مریضان یې مشکلات هم ډېر دي. وسلام.
السلام علیکم. کندهار ولایت خبره کوم. نن می سرګول دی او دا پر دا سړک باندې دا عسكر سړی زیری دا پیسې نه کا پیسې واړي چې واړه نه کې سړی زیری لکه یې نه کګه یې لکه دا نه کې هغه نه شرکې او دا پیسې وانه خل خلک زیر نه کې تخلای کنه.
الو السلام علیکم. زه ولله د ننګرهار ولایت څخه جون کوم. زه غواړم چې د افغانستان په هر یو ځای کې په هر یو کونج کې د پاکستاني کلارې و بند کړی شي او ما دا خبره خدای سوز زلي دا نه کړی دا. الو سلام علیکم. زه ولله د ننګرهار ولایت څخه اوسې د ننګرهار ولایت څخه جون کوم. زه غواړم چې په افغانستان کې هر یو ځای کې هر یو ګوټ ګوټ کې په هر یو پنځ کې دا پښتانه کلارې بندې شي. هر یو کس وای دی د موږ افغانستان ولسمشر یا د افغانستان د ننګرهار ولایت والی هر بیره کې وای چې دا پښتانه کلارې باید بندې شي. اعلانونه کوي خو بندې کینو وخت ورته ورکې خو به وخت شي. دا پښتانه کلارې زغوره سي بندې شي او د افغانې کلارې باید وچلېږي. افغانې کلارې د بیخستان له کابل نه پورته ولایتونه کې پښتانه کلارې څه پیژنین نه او نه څوک دومره قدر کوي. زغوره سي دا پښتانه کلارې بیخي بندې شي او د ننګرهار ولایت د جلال آباد ښار کې ما خپل لپاره کې پروشې دکان ده او موږ بختل دي پښتانه کلارو نه تنگ راغلي. زه غواړم چې دا پاکستاني کلارې بندې شي. هر بیره کې تاسو اعلانونه کوئ جلال آباد ښار کې نیټې ورته ورکوئ چې دا باید بندې شي دغه پاکستاني کلارې. وسلام. بسلام.
دوستانو د ژمنې سره سم اوس د هلمند والي ویان عمر ځواک سره مرکه دروروم چې ستاسو پر ستونزو سره غږېدلی دی خو تر هغه دمخه یو وقفه لرو.
ازادي او اوریدونکي پروګرام اوري.
ځوک صاحب د هلمند ولایت څخه زموږ ځینو دوستانو پیغامونه راستولې دي. لومړی به د نادلی څخه د یو اوریدونکو شکایت ورو او ورپسې به ستاسو ځواب تراسو.
هلمند ولایت نندالی پتا کې هر وخت جنگونه وي. زه دادګي صحیح ده کوم د والي صاحب ته چې دلته یو څه پوښتنې واچوي.
ځکه صاحب په لنډو مې راخیستی و چې د ده اصلي هدف دا دی چې جنګونه ډېر دي او باید پوستې ډېرې سي څو د جګړې مهار کې. غوښتل مې په دې اړه ستاسو نظر واخلو.
بسم الله الرحمن الرحیم. دا چې د نقل نور ولسوالۍ د پاره بلکې تدلي ولسوالۍ هم انشاءالله دغه د افغان امنیتي ځواکونو په اولیت کې راځي چې جنوبي ولسوالۍ به د مسؤلینو د پلانونو په اساس باندې هلته عملیات ترسره کېږي تر څو ساحې ته د پوشش ترسي او هغه ځایونو کې چې مشکلات دي تهدیدات دي دې ته به د پایټکه ایښودل کېږي او انشاءالله لکه ناوه ولسوالۍ چې پاکسازي شوله او مجموعا ټول ځایونه چې پوستې ځای پر ځای شوي کاملا تحت تصرف او په هغه ځای کې حمایوي قطعات ایجاد او د دې تر څنګ هغه ځایونو کې چې تهدیدات وو هغه په بشپړه توګه پاک شول او انشاءالله نوي ولسوالۍ ته به هم همدغسې د افغان کتابو د پلان له مخې کار به ورباندې کېږي او انشاءالله صاحب ټول تحت پوشش کېږي. اول ته به کتاب ځای پر ځای کېږي او پوستې به زیاته کېږي او کمربندي صاحب ټول د افغان امنیتي ځواکونو تحت پوشش لري. اول ته به انشاءالله کنه ولسوالۍ ته هم تامین د امنیت.
بله، او دغه سي د بولان څخه هم یو اوریدونکي پیغام راستولی د بوورو
د ازادي راډیو د چهلي او سلامونه مې قبول کړي. او دا د بولان په سیمه کې ډیره سخته جګړه روانه ده. موږ د نورو ځاکونو ته دغه هیله ده چې یو ځواکونه ورته راوستي چې دا راځي چې دغه مسلمانان په در به در کړل. ډیره سخته جګړه هر ورځ سهار او ماښام د کورو والا په ځواب کې ډیره سخته جګړه پښ روانه ده. د ازادي راډیو سم دغه هیله ده چې موږ پیغام د نورو ځواکونو ته ورسوي.
بله، ځکه څه دغه تقریبا ورته پښتنه ده او غوښتنه ده. البته بیا هم ستاسو نظر ورو.
بله، څو د کیبډار به هم تاغه سیمه کې چې دوی د بشان منطقه ورته وایي د هوایي کتابو له خوا څخه دمګړې چې دوی تفسیر خبرې کوم تاغه سیمه باندې هوایي اندښتونه شوې دي او دمګړې مخالفت کتاب هوایي عملیات کوي. خو ان شاء الله د دې تهدیدات ته لمنځه وړلو او په سیمه کې د پوره امنیت د شاري کمربند پراختیا دا به اولیتونه وي چې د نړیوالو ولسوالۍ سره به کتاب وصلېږي او هلته به خپل عملیات ترسره کوي او ان شاء الله دا به په هغه برخه کې راځي کوم چې د افغان امنیتي ځواکونو د جنوبي ولسوالۍ یو د برخې اولیت وي او دا به هم په پلانونو کې شامل وي چې د بولان کمربندې د درېمې او د حتی د بابا جي ساحې هم تحت پوشش د کتابو په پلان کې شته. ان شاء الله دا به تر ډیره بریده پورې افغان امنیتي ځواکونه هلته عملیات کوي تر څو هلته هم کوم صحیح چې مشکلات دي چې هلته وخت اول مخالفین تهاجمي یا چریکي بریدونه کوي دیغو د مخنیوي او هلته د قطعاتو د ایجاد په برخه کې بدوي خپله هغه پلانونه چې عملي کوي او هلته پلي کېږي په هغو به انشاءالله کار کېږي تر څو چې د جګړو او د مرمیو د اندښتونو اوازونه نور په کلي توګه د ښار د خلکو د تشویشاتو لامل ګرځي دا په کلي توګه ورې کېږي انشاءالله.
بله، مننه. او یو بل اوریدونکي بیا د مرجي څخه زنګ والی دوی په هغه سیمو کې چې د طالبانو تر واک لاندې دي په هغه ځای کې دوی شکایتونه لري د دوی څخه به واورو.
السلام علیکم. زه د هلمند ولایت څخه د مرجي د ولسوالۍ خبره کوم. زه موږ در به در کړو دغه طالبانو صاحبان مبارکان وبره باندې شکرې دي سپانچې دا ټوله وشکړه از موږ ناره تر دغه دغه والی پرې ورسو او والی دې کدې سنې دې څنګه درې میشم څک نه دي چې وستا وسنګ خدای غمارت اسلامین دغه دې چې دوی مودې مسلمانان دې خدای د پر زنجیر د خدای د پر مسلمانان ټوله وشکله بغرا د کر روانه دلته پنکله و چکره د ظالمان دې وګوره د موږ غوړه ورسو
ځکه څه دې आवाज مو وره دې
په دې برخه کې لکه څنګه چې د ملکی کسانو خاصه پاملرنه کیږي او هغه صاحب چې هغه د دولت تر ولکې لاندې نه دي او د دولت د ولکې څخه وتلي دي خامخا به مشکلات په لوړه کچه وي په هغه ځای کې د کچلته هیڅ امکانات نه دي د وجود پلي کېدو شته او نه په دغه ځایونو کې دي زبرونو د پاکولو شته ځکه چې دغه پروژې یا زبرونه چې فیل کیږي د دولت په طریقه څخه وختل کیږي ولته پاکیږي نو خو خبر د محل خلک ملګری خلک موږ په دې باندې کویږي چې لستونزو سره به مخویل ته به مشکلات وي. خو د دې لپاره چې دغه مشکلات په کلی توګه رفع شي وي او په کلی توګه پورې د خلکو ستونزې رفع شي وي په څو ډلو باندې په دې باندې کار کړی دی تر څو چې د دولت تر ولکې لاندې ساحو کې کوم مشکلات وي یا وبندي شوي وي او یا هم د محل خلکو لپاره ستونزې
زیږیدلې وي هغه ستونزې ورته حل کړو او حل شوي هم دي. خو دا چې هغه سیمې چې هغه د دولت تر ولکې لاندې وتلې دي او هلته اصلي مخالفین شته دي او یا هم دوی په زور زیاتي باندې د دې لپاره مشکل جوړوي، پرې برخه کې هم تر دې به د پوری د محل خلک هم کولای شي چې هغه طریقه کومه طریقه چې د دولت ته مراجعه کوي او دولت د ستونزې ور طرفه کوي او د دې ستونزې د پای ته کې د مرسته ورسره کوي، دوی باید د خپلو د مخالفینو تر ولکې سیمه کې هم په مخالفینو باندې پای ته شریر وي. خو بیا کومې ساحو چې د دولت تر ولکې لاندې کیږي په دې کې موږ ان شاء الله خاصه پاملرنه ورته کیږي او ټول ریاستونه په دې کار کې عموما چې عمومي ریاست یا د اوبو لګولو ریاست په دې برخه کې مسؤلیت لري په دې برخه کې.
بله زوک صاحب بخښنه غواړم تاسو आवाज په دې اخر کې لږ دقت سو، خو یو بل پرشتنی ته ورځو، البته موږ بیلابل موضوعات مرخص دي او د ځل د غوریدونکو د بندیانو د ژوند شرایط په اړه شکایت لري چې د غوی روغتیا ته سم توجه نه کیږي او یا پایوازان یا مثلا کورونې غړي څوک سم نه سي ورسره لیدلې. اول به د شکایت ورو بیا به ورسره تاسو جواب ده. السلام علیکم، خیر ده
خبر د سره کومه دا بندیان پر برابر باندې بندیان سره ډیر څه څنګه نه کوي ورته نه ډاکټر ته یې نو ورته نو هغه پایواز ته یې نو نور واغ چې دا بندیان په څه مرحله کې دا بندیان سره یې ملاقات وشي چې په کوم غرم ملاقات دا هغه دا بندیان سره یې یو د دواړو لپاره دا قدم وټوي او دا خدمت چې ډیره مونږ باندې سلام
علیکم. بلې زه اکسپټ دي پښتنه مو واورېدل.
بلې
او دا بندیان د روغتي ستونزې دي
کولای شي چې ولایت مقام اداري ته مراجعه وکړي، ولایت مقام اداره دې په خدمت کې ده، د خصوصان په دې برخو کې فلمند والی په دې باندې کې تحقیق کوي چې باید هر ځای کې څه دي مشکل دي په هر حساب کې په هر مدیریت کې په هر مربوطه نظامی او ملکی اداره کې دغه د ستونزې په حل لپاره چې موږ خلکو په وړاندې باندې پاتې کوي باید هغه حل شي. نو دا هم یو د هغه ستونزو ده چې دوی کولی شي د موږ سره په مستقیم ډول د ولایت ادارې سره راتلل شریکه کړي، مشکل خپل شریک کړي تر څو چې دوی ته څوک مشکل شوی وي. آیا کومه ورځ چې کومې ورځې په اونۍ کې ورته ټاکل شوي دي د بندیانو د ملاقات لپاره، آیا د بندیان د ملاقات لپاره څوک څوک نه کوي چې هلته ورشي او کوم کسان د دې ممانعت کوي؟ په دې ورځ خامخا هغه خپلې هلې ځلې چې د دوی لپاره وه هغه مشکلات چې د دوی په وړاندې باندې پراته دي هغه حل کولی شي، ځکه چې دا د دوی حق دی او د اونۍ کې کومې ورځې چې ورته ټاکل شوي دي په هغه ورځ کولی شي په مستقیم ډول خپل بندي سره لیدنه وکړي او د هغوی سره ملاقات
وکړي. څوب لکه چې تاسو هم واوریدل د شکایت وازی د ملاقات نه وو دغه بندیان چې روغتي ستونزې لري هغه هم روغتي خدماتو ته لاسرسي نه لري، نور تر سیږي باید ډاکټران الته ورسي. دغه مسله څونه واقعي ده؟ څونه آیا پرشتیا الته صحي خدمات ستا کنستا؟
یو دل بل هم د چې چمرې جکړي چې د بندي صحت لپاره د ستونزې لري او د صحیح خدمات دي ته نور د دې لپاره هم دوی ته د مشکل سره مخ دي او دوی ته ډاکټر نه ودی هم ډاکټر نه سره په دې برخه کې دوی ستونزه وه. هغه څه چې ولې امیداري ته اړوند اصل را وغوښتل شو هغه مسؤلین را وغوښتل شو د مابا هغه ته خاصه پاملرنه شوی وه او په دې باندې کار وکړ شوی و او دا چې ځینې مشکلات خپله هغه ستونزې او هغه څه چې دوی درلودل او هغه خپله قانون دنه جوابول چې باید هغه طریقه دی باید بل طریقه کار وکړي هغه ستونزې دې په وړاندې پاتې وي او بیا هم هغه ته یوه خاصه پاملرنه وشوه. نو موږ هم د دې تحلیل کوي چې دوی کېدلی شي ولایت ادارې ته مراجعه وکړي راشي په مستقیم ډول خپله یا د بندي ستونزه او یا هم د بندیانو د صحت په برخه کې یا د صحت خدمات او یا هم هغه امکانات چې په صحت کې دي یا صحت عامې خپله برخه من لري په دې برخه کې موږ کار ورسره کوو هلته خپله دوی د صحت برخه لري اداره غوښتل کېږي او اداره غواړي خپله د محبس برخه راغواړي په دې برخه کې اړوند مسؤول غواړي دوی ته وړاندې کړي. نو په دې برخه کې کوم مشکلات دوی لري هغه په مستقیم ډول موږ سره شریکوي او انشاءالله به دې ستاسو.
بله، یو بل ټولنیز ستونزه هم دا بل ورور راتوي چې دوی د شاروالۍ څخه شکایت لري. په خپل شکایت د پرځخ کې بابا
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ زه محمود احمد ولایت خلاف ایران پرځم پښتانه مې د لوړ پر چراکس خدای دې شه ایمن ولایت کې د شاروالی په باس کې ډیر د کارونه سوي دا د ولي کرم صحه چې دا ډیر ته پاتې د نقشانه دې نقشه سوي نه دي ما د ایمن ولایت ولی صاحب سره غوښتنه ده چې دا د ولي کرم صحه دغه کې نقشه کې دا د پژمی کې د ډیرو ستونزو سره مخامخ یو او به کله سره په کورو کې ولاړی یا په دیوالو ته ولاړی د والي صاحب څخه دا غوښتنه ده شروار صاحب څخه دا غوښتنه ده چې دغه د نقشې پښتو واسي او د خلکو ستونزې حل کړي والسلام
بلې ځکه البته د بینقشي کورونو یا لکه څنګه چې دی اوریدونکي ویل پرته له دې ترنو شکایتونه هم سوي دي چې بینقشي کورونو ډیر دی او دی یا په ژمي کې په عذاب دي ورڅخه دغه مسله څنګه حل کېدای شي
د دوه ځواب زه په دې سره یو څه شي کوم چې په دې کې هم املاکي ستونزې او املاکي مشکلات یا او د املاکي کارونو باندې څنګه موجود دي چې د مرکزي ادارې لخوا خامر شوې دي چې په دې کې ټول امریکایي کارونه باندې یو وخت شمواريده چې هغه کې د توزیع له لاره د هغه کې نقشې کورونه شامل دي او په کې نور شامل دي د دې څخه کوم کار روان دی ترڅو چې هغه ستونزې او هغه مشکلات له مرکزي ادارې څخه شکایت دي خلک ستونزې لري په دې کې د مشکلات لري نو ټول مجمن دی مرکزي ادارې څخه شکایت دي ترڅو د دې ته موږ د پښنات په اساس باندې کومې راي څخه چې موږ ترې کوم ان شاء الله د خلکو مشکلات سره کې څو ولایت اداره به هغه خلکو په وړاندې تفصیل چې د دې مخکې د نقشې کورونه دی یا نور مشکلات هغه به حل کوي او ان شاء الله په دې باندې د دې سره کار کوي او د دې څخه چې دې د واقع هم شته چې د ټول د فشار ولې په وخت سره د دې څخه یو کوشش کوي چې دې په وړاندې تفصیل هغه وخت حل کړي د ولایت اداره هم دې باندې تحقیق کوي چې لري تاسو باندې دا څه فشار ولې بلکې ټول یې تاسو په خلکو کې مشکلات او ستونزې
بله بیا هم ډېر مننه او وروستۍ پوښتنه مو د خلکو شکایت د امنیتي پوستو څخه دی البته دا وروستۍ پوښتنه د زموږ د فلاني مرکې ده په مجموع کې ستونزې ډېرې زیاتې دي خو د خبرونې د وخت سره سم موږ دغه بیلګې راټولې کړې دي دغه شکایت په هم واورو بیا به ستاسو نظر واخلو
السلام علیکم زه د ایلمن ولایت ګریش کول سوالې صدیق الله خبره کوم ورمه د حکومت د نظر په ازادي چې دا د امبر باندې کوم پوسې شورا وو درګل ټول پرتی چې دوا ټاکه طالبان پر ګډه چې تو په نو دا غرنه ونه نه راغلې په دا نو کې تاسو شولې دا موږ کوم د لوړ مقام د ایلمند ورسوې دې را مې ربانی سلام
بلې څوک
څه په دې کې په دې هم موږ کوشش کوو چې د کمیټه ستونزې خوشته دي مشکلات شته دي شاوخوا کې خلکو په وړاندې باندې پاتې دي او هیڅ هم وخت سوال مخالفي کله نه کله حجمې دې نه کوي دې دې د ملامل تک چې یا خپل منطقي کسان ته پکې تلفات او بیا موږ کوم ځان منشي یا هم افغان منطقي ځوونه په دې کې تلفات کوي خو ان شاء الله تقریبا به څه چې په ټول عمومه په منطقي د امنیت د دې په خاطر باندې کار او د تاسو په مرنه مرکزي دولت له خوا شوی او ان شاء الله دا څه چې مثلا کوم ځای کې وسلو مخالفین هم بحثونه کوي او یا د اثر مزو باندې چې څنګه 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 په کورنۍ کې څنګه 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 کې دا مخکې په دې باندې تاکید شو ان شاء الله دا موجود دی چې دا موجود دی به هم موږ باندې د اړیکې سره د شریکۍ چې باید دې خاصه پاملرنه وشي خو کله ناکله مخالفین هم د خلکو د ټولنې څخه تاکید او د خلکو په څیر خلک هر کله چې د اخره بیا څنګه موږ د کومو په پوسټ یا بیا څنګه موږ د کومو په پرسنل په ځای باندې دې هم دې په کوره حاصل سره او په ځات باندې سره دې دې باندې تحقیق کوي چې باید خلکو باندې بحث وشي او د مشکلاتو یې نشي دې لپاره چې ان شاء الله پر دې د کور کار ته باندې راوړو
بیا هم ډېر زیات مننه د هلمند ولی ویان عمر ځواک کورودان چې زموږ بلنه مو منله او د اوریدونکو پوښتنه مو ځواب کړې مننه
آزادی او اوریدونکو ستاسو د ټلیفوني پیغامونو پر اساس جوړ شوی پروګرام دی چې ستاسو شکایتونه او ستونزې چارواکو ته رسوي
دوستانو که تاسو هم په خپل سیمو کې ستونزې لرئ نو ازادي رادیو ته زنګ وهئ او خپل پیغامونه راته پریږدئ د خبرونه د ازادي رادیو رسمي نظر نه څرګندوي بلکې تاسو دوستانو د راغلو پیغامونو پر اساس جوړیږي ل خپل همکار تای روشن څخه مننه کوم چې د دغو پیغامونو په تنظیم کې مرسته را سره کوي او تاسو نو مننه کوم چې خپل ستونزې مو را سره شریکې کړې دي تر بیا مو پر خدای سپارم الله مو مل سه
غنن سبا یې راته مخکې مخکې کیږي نن غنن سوای را تا مخکی مخکی کیگنن ها غد تن کای مینی ها غد تن کای مینی نغ مرا تا غیگنن ها غنن سوای را تا مخکی مخکی کیگنن ها غنن سوای را تا مخکی مخکی کیگنن شاری راتا سم شاری کبھی بھگن شاری راتا سم شاری کبھی بھگن شاری راتا سم شاری کبھی بھگ خندا گانی دی بھگ خندا گانی دی ولا رات خندی گی نہیں غنن سبائے راتا مخکی مخکی کیگنن غنن سبائے راتا مخکی مخکی کیگنن